د تاجکی سندرغاړي ماهره طاهری په واسه کې خپل سندرمول ازادي رادیو واوریده. وخت د غرمې پوره 12 بجې دی. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي او د غراز سویډن ته د جمهور رئیس اشرف غنی د مسافرت په حق له یو ریپورت لرو. خو له هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن جمعه د سویډن له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری وایي چې ګڼ شمیر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړای شي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی و په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمري قید محکوم شو. او د امریکا جمهور رئیس وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته، خو ښایي نور عوامل هم وي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن جمعه د سویډن له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره وګوري او د دغه هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي. ښاغلی غنی به له سویډني چارواکو سره په پوځي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. دا یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د ښاغلي غنی د سفر وروستی مقصد دی. داسې ګڼل کیږي چې اوسمهال 15,000 افغانان په سویډن کې اوسي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر وایي چې ګڼ شمیر افغان پناه غوښتونکي به بیرته افغانستان ته ستانه کړای شي. توماس دی مایزیر پرون پنجشنبه د جرمني د 14 ایالتونو له مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د افغانستان له مسؤلو سیمو ورغلي خلک به مسترد کړي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی و په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمري قید محکوم سو. ایریک حمید الله د پخواني شوروي د پاوځ غړی و چې په افغانستان کې پاتې شوی و او په 2009 میلادي کال کې پر افغان ځواکونو او امریکایي عسکرو په حمله کې لاس درلوده. ایریک حمید الله 55 کلن او په افغانستان کې لومړی نیول شوی وسلوال دی چې له طالبانو سره د همکاري په جرم محاکمه شو او مجرم پیژندل شوی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حمله او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته، خو ښایي نور عوامل هم ولري. اوباما پرون پنجشنبه له واشنگتن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډله ییزې وژنې په اړه به بشپړې څېړنې وشي او عوامل به یې څرګند شي. په دې مرحله کې موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې شوې، خو پوهیږو چې هغو دوو کسانو چې وژل شوي وسلې درلودې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی او نور څه پلانونه یې درلودل. د امریکا پولیس وایي مشکوکو حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي دي چې یو حمله کوونکی سید فاروق له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم و ارتباط درلوده. وسلوالو کسانو وړمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سان برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې 14 تنه پکې ووژل شول او 20 کسان نور ټپیان شول. د ایتالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانه سمندر څخه شاوخوا 200 غیر قانوني کډوال چې په لسو وړو کشتیو کې سپارو ژغورل شوی دی. دا په تیره یو میاشت کې د سمندر لاري ایتالیا ته تلونکي زیات کډوال دي چې ژغورل کیږي. د مدیترانه سمندر او شاوخوا سیمو کې د سړې او خراب هوا له امله په دې وروستیو میاشتو کې اروپا ته له دې لارې د کډوالو د تګ لړۍ کمه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر یې په پرونۍ کتنه کې هیڅ نوې خبره نه ده اورېدلې. لاوروف او چاوش اوغلو پرون پنجشنبه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې سره وکتل چې په بلګراد کې جوړه شوې وه. دا د نومبر په 24مه د ترکیه په فضا کې د وی روسي جټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته اول ورده چې د مسکو او انقره لوړ رتبه چارواکي سره خبرې کوي. تر دې پیښې وروسته د انقره او مسکو اړیکې خراب شوې دي. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او دې هیواد ته د ځواکونو لیږل به له دښمني ډک عمل وبلل شي. حیدر الایبادی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې امریکا اعلان وکړ چې له داعش سره د جګړې لپاره عراق او سوریې ته خپل سرتیري استوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله یوه وروستۍ مرکه کې ویلي چې سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو لپاره عراق او سوریې ته د دغه سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده. او د ترکیې صدر اعظم وایي انقره او باکو به د ترانز اناتولیا یا تاناب د ګاز د نلیکې د پروژې د بشپړولو لپاره هڅې چټکې کړي. احمد داود اوغلو پرون په باکو کې وویل چې د تاناب پروژه به د پلان پر اساس تر 2013 کال پورې بشپړه شي. داود دې مهال مهم خبرونه. درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو په منځني صفه 1298 او اف ام 100.15 اوري. زه سلطان محمد سرور يم او په تخنیکی برخه کې سید قادر جلالوف ما سره همکاري لري. درنو اوریدونکو د خبرونه زیاته برخه رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د سیمېزو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه ځینې ریپورټونه هم لرو. هغه خاون او میرمنې چې پرون یې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 تنه ووژل، په کور کې 2 بمونه، د بم د جوړونې مواد او زرګونه مرمۍ پیدا شوې دي. په اړه به نور جزئیات د امریکا غږ د خبریال په ریپورټ کې واورئ.
د سان برنادینو د پولیسو مشر جیرود بورګوان وای چې دغه خاوند او میرمنې د پولیسو سره په ډزو کې 2 مرمۍ ورکړې وي او په خپل کور کې د ماشومانو د ساتيري د یو موټر نه بم هم جوړ کړی وو چې نه دی چاودلې. پولیس وای درې نور د پایپ نه جوړ سی ومونه هم دغه په اپارټمنټ کې پیدا سی وې. د تحقیقات کوونکو لپاره غټه پوښتنه دا ده چې هغه ولې دا برید کړی. په خبره سید فاروق د امریکا د شیکاګو په ښار کې پیدا شوی او د حکومت سره د مفتش په صفت کې کار کوي. مېرمنه بیا د پاکستان وه او د نامزدۍ ویزه یې درلوده. هیڅ یوه کومه جرمي سابقه یې نه درلوده او د حکومت د څار لاندې هم نه و. په لاس انجلس ښار کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بي آی مشر ډیوډ بوټچ ویلي دي دا برید په دقیق ډول پلان شوی و. ډیوډ وایي موږ پوهیږو چې دا یو ښکاره ماموریت و، خو په دې نه پوهیږو چې هغوی ولې دا کار کړی. د اف بي آی دغه مامور وایي تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی هم دا هدف درلود او که نه تر دې غټ پلان نیولی و. تحقیقات کوونکي اوس لګیا دي چې د هغوی موبایلونه او نور وسایل وګوري چې نور شواهد پیدا کړي. ډیوډ باوشیټ وویل چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې فاروق د امریکا څخه بهر سفر کړی و او بیا له یوې ښځې سره چې تفشین ملک نومېده په پاکستانی پاسپورت امریکا ته راغلی و. باوډش وویل چې دغه دواړو بیا واده سره وکړ. تحقیقات کوونکو د پنځشنبه پر ورځ ویل دا له ډېره وخت ده چې دا معلومه سي چې د دواړو د دغه مرګاري بریدونو کولو اصلي هدف څه و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې تروریزم او د کار په ځای کې جنجال کېدای سي د دې سبب وي چې دغه دواړو د برید کړی وي. په دغه پیښه کې 1 کسان زخمی شوی هم دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرانو ته وویل
ات دیس سټیج وی دو نات یټ نو وای
اوس مهال موږ لا په دې نه یو خبر چې دغه بده پیښه ولې وسوه. اوباما زیاته کړه خو موږ په دې خبر یو چې دغه دواړه کسان چې ووژل شول په وسلو سمبال وو، خو موږ په دې نه یو خبر چې دوی دا کار ولې کړی.
We don't know at this point the extent of their plans.
سم دستی موږ په دې نه یو خبر چې دا غوی پلان څه وو، او موږ په دې هم نه یو خبر چې هغه له څه وجدا کار کړی. پس پینې ماړی کې د خبرو پر مهال اوباما وویل
It is possible that this was terrorist related but we don't know.
دې امکان شته چې دا پیښه د تروریزم سره ارتباط ولري، او دې امکان هم شته چې دا د کار په ځای کې د یو جنجال پوری مربوطه پیښه وي. اوباما زیاته کړه
but what I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this and
زه امریکایانو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ به د دې مسلې په اړه تر پایه پوری تحقیقات وکړو او ټول حقایق به معلوم کړو. اوباما وویل چې تحقیقات کوونکي د مختلفو عواملو او دا چې ولې دا کار شوی تحقیقات پیل کړی دي. اوباما امر کړی دی چې په حکومتي ودانیو، سفارتونو او په پوځي تاسیساتو باندې دي د دوشنبه د ورځې پوری په دې پیښه کې د قربانیانو د درناوي لپاره د امریکا بیرغ دی ځوان دی. هغه زیاته کړه اوس مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو لپاره دا ډیره اسانه ده چې وسلې رانیسي. د امریکا په اساسي قانون کې راغلي چې دا د امریکایانو حق دی او امریکایي ټولنه باید په هغو لارو چارو غور وکړي چې د وسلو د لارې د تشدد خاتمه څنګه وکړي. اوباما د خبري کانفرنس په اخره کې وویل چې د امریکا څارنوال او د فدرالي ادارې د تحقیقاتو مشر به یو څه وخت وروسته په یوه خبري کانفرنس کې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه نور معلومات ورکړي او دغه راز د کانګرس غړو ته به هم د تحقیقاتو تفصیلات ورکړل سي. خو اوباما زیاته کړه دا به یو څه وخت ونیسي تر څو چې موږ د دې پیښې پوره تحقیقات وکړو.
د امریکا غږ د خبریال همکار خلیل خان په ریپورت کې مو واوریدل. هغه خاوند او میرمنې چې پرون د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې څوارلس تنه ووژل په کور کې وسله او مهمات پیدا شوي دي. رابسو بلې مسئلې ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ له سویډني چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د حکومت وبخی د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دی چې دغه بحران د زغملو توان نه لري. نور تفصيل د فرشته جلال زئی په ریپورت کې.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن له سویډني چارواکو سره د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ د هغو افغانو کډوالو پر برخلیک خبري وکړي چې په غیر قانوني لارو سویډن ته تللی دي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سحر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سویډن کې مشت غیر قانوني افغان کډوال اندیشمن دي او هیله لري چې ولسمشر غنی به له سویډن سره داسې موافقه نه کوي چې پر اساس یې د سویډن حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لار پیدا کړي.
امسال حدود 11000 اطفال زیر سن تنها
آمده. سشکال یول زر تنکی ځوانان چې تر اتلس کلن کم عمر لري یوازې سویډن ته رسیدلي. دا زیات هغه ځوانان دي چې په ایران کې زیږیدلي او حتی د هویت اسناد لانه لري. د شاغلی سهار په وینا د سویډن حکومت بنن د غیر قانوني کډوالو په اړه خپل موقف د افغانستان ولسمشر ته څرګند کړي. ولسمشر غنی تر دې وړاندې په جرمني کې هم له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې وکړې. جرمني چارواکو ولسمشر غنی ته په دې اړه خپل دریځ په زغرد اعلان کړ او وی ویل چې ټول افغان پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې ځای نشي ورکولای او یو شمېر به یې حتی افغانستان ته ستانه کړي. خو په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سحر هیله لري چې په سویډن کې به د جرمني مسأله نه تکرارېږي او ولسمشر غنی به سویډني چارواکو ته قناعت ورکړي چې افغانانو ته پناه ورکړي.
غونډ افغانان ناراحت او غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې یو ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه کړي. زیات افغانان بدبینه دي دې سفر ته.
داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15000 افغانان په سویډن کې اوسي. د رپورټونو پر اساس د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري.
سویډن ته مو د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په هکله د فرشته جلال زئی رپورت واورید. درنو اوریدونکو د دغه رپورت په اوریدو سره راځو د دې ساعت د خبرونې اساسي برخه ته چې د ازادي راډیوي مجله ده. دغه مجله به له یوې لنډې وقفې وروسته واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیوي مجله
درمن اوریدونکو خبرونه ته مار کلی کوم و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د سکه کال لغور فرهنګ علي نیمه غنی سره زموږ د همکاري مسعودین یزي مرکه اوري.
عجیب لو پد ترمنځ د سیلې او سراغ توپانیش پد په خطر کې مکیګدی او سراغ.
استاد حفیظ گردش د خپل نوې او نری فعالیتونو په اړه کې راته غږیږي.
راش جانا شمه ربانا لیون کې گم ستال هجران لیون کې گم ستال هجران.
لاندې کایت کواخت نور مطالبه ملرو په سر کې نجیب زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
راو په کابل کې د هندستان د لند محل حکومت د اعلان د سلیمې کالیزې په مناسبت دوه ورځنی نړیوال څېړنې سیمینار د پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. د باختر اژانس د خبر له مخې د سیمینار هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دې ګډ تاریخي ارزښت د لمانځلو له لارې د تفاهم، علمي ډیالوګ او اړیکو د یوې بلې کړکۍ پرانستل وه. سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني لخوا مثبت وارزول سو. د سیمینار په پریکړه لیک کې له اړوندو هیوادونو څخه غوښتل سوي چې په هند او سیمه کې د افغان شاهانو د تاریخي عبیداتو بیا جوړولو ته پاملرنه وسي. د لیندی میاشتې په لسمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د افغانستان د فرهنګي میراثونو او تاریخي عبیداتو په اړه روزنیز او معلوماتي سیمینار جوړ سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د فرهنګي میراثونو د ساتنې په باب خبرې وکړې. څرګنده کړه یو ملت هغه وخت ژوندی پاتې کیږي چې تاریخ یې ژوندی وي. د هیواد تاریخي عبیدات او فرهنګي میراثونه داسې مدرسې دي چې د افغانستان تاریخي او فرهنګي هویت بیانوي. د دغه شان آثار شتون د سیلانیانو په جلبولو او ګرځندوی د صنعت په وده کې هم ډیر مهم دي. د سیمینار په پای کې د افغانستان د تاریخي عبیداتو لنډ مستند فلم هم نندارې ته وړاندې سو.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال په رڼا مشاعره کې درې غوره شاعران او یو فرهنګیالی معرفي کوي. په سږنۍ مشاعره کې لیکوال او شاعر نعیمه غنی غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه. دا چې د بهیر لخوا غوره فرهنګیالۍ د کومو معیارونو په اساس ټاکله کیږي، په همدې باره کې زموږ همکارې مسعودې نیازۍ له غلې غنی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
درن اوریدونکو، سکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د میرمن بهیر تکړه غړي نعیمه غنی د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. دا چې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار له مخې ټاکل کیږي او په نورو کلونو کې هم دا پروسه وه او کنه، د میرمن بهیر فعال غړي نعیمه غنی را سره په خبرونه کې میلمنه ده. نور خبرې به له دینه واورو. نعیمه جانې، ستړي مشې، په خیر راغلي خبرونه ته.
ډیره مننه. زه هم په وار سره اوریدونکو او ټولو دوستانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه. که لومړی دار ته وایي چې میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار په اساس ټاکل کیږي.
ډیره مننه. د میرمن بهیر د غوره فرهنګیالۍ د ټاکلو پروسه داسې ده چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منځته راغی، د رڼا کلنۍ مشاعره هم ورسره ونیول شوه. او هغه میرمنې چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یوه کال کې چې تیریږي هغوی فرهنګي فعالیتونه یې حداقل دومره واوسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي د وی قناعت حاصل کړي، او بل دا چې هغه میرمن بهیر کې حاضري ولري، یعنی مسلسل حاضري ولري. دغه معیارونه ورته په ګوته شوي دي. البته زه نشم وایم چې دا ټول معیارونه به ما سل په سلو کې پوره کړي، خو بیا هم دوستانو پیرزوینه وه چې دا لقب یو ځل بیا ماتره کړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالۍ چې ټاکل کیږي، د غوراوي کومه کمیټه شته که څنګه ټاکل کیږي؟
د میرمن بهیر دارالنشه په دې اړه پریکړه کوي. دارالنشه سره ټرویلیږو او په دې اکله غږیږو د دې لپاره چې کومه میرمن یا نجلۍ وړ ده هغه وټاکل شي، څه باید ورکړل شي. په دې اړه پریکړه د میرمن بهیر دارالنشه کوي. البته په دې کې د میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضري لري هغوی ټول کې یعنی صحیح وي او هغه خپل نظر وړاندې کوي. بیا هر چا نظر چې تقریبا اکثریت یې اره او هغه په مستلا سره هغه نظر منل کیږي او غوره فرهنګیالۍ ټاکل کیږي.
او تاسو کوم مشخصه غوښمه کارونه مو چې د بهیر لپاره کړی کاغه راته وایس چې دغه په معیار به تاسو د غوره فرهنګیالۍ په توګه ټاکل شوی؟
هو، مخکې لدی نه چې زه په دې اکلو غیم زه وایم چې میرمن بهیر درې کلونه راځي غوره فرهنګیالۍ نه ټاکل، ځکه چې رڼا کلنۍ مشاعره د ځین اقتصادي ستونزو عمل میرمن بهیر نه درلوده. که څه هم اونۍ سه غونډې درلودې او فعالیت مو درلوده، خو مشاعره نه وشوي. د پدې درې کالونو کې چې تیر شوی وو هغه وخت زاد میرمن بهیر ریپورت ملیکا، میرمن بهیر د سایت مسئولیت ما په غاړه، میرمن بهیر فیسبوک پاڼه ما سره وه، او له هغې نه وروسته بیا یعنی ما په شخصي باره کې څه کار کړی. ماشوم ادبیات ته لکه څه ما کار کړی و هغه پکې یعنی مثبته وارزول شول. او بل دا چې میرمن بهیر مجله باندې مو کار شروع کړ چې د هغې مدیر مسئول زو ما که هم زما سره نور خويند هم کاري وي، خو اکثریت هغه کارونه چې په ایډټ پورې اړه درلوده او د لیکنو راټولول و هغه چمتو کول و هغه یعنی زما په غاړه و. نو دغه کارونه هغه څه و چې ما له بهیر سره کړی وو او بهیروالو دا ماته ویاړ راوبخه. او بیا وایم چې حاضري مې هم لږ څه ښه وه نسبت نورو خویندو ته، زیاتره زموږ خویندې ډېرې فعالې به هم وي، خو په حاضرۍ کې لږ څه ستونزه ورته وه. ما دغه درې کلونو کې لږ څه ښه حاضري هم درلوده، شاید دا به هم شوي وي چې ماته یعنې دا لقب راکړل شي او زه نورو خویندو ته هم دا نقل ورکوم چې ښه حاضري ولري، کېدای شي چې کال ته دوی ته دا لقب ورکړل
شي. او په نورو کلونو کې مخکې تاسو د درې کالو یادونه وکړه چې رڼا کلنۍ مشاعره نه وه جوړه شوې، مخکې له هغې نه هم په بهیر کې غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وې؟
ولې نه، مخکې له هغې نه هم کله چې رڼا مشاعره درلوده هم غوره فرهنګیالۍ ټاکل کېده او هم درې غوره شعرونه ته ډالۍ یا جایزه ورکول کېده، چې یو ځل فکر کوم هغلې توبانه دا صافۍ هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه، بل ځل ګلمینه یوسفزۍ په نامه زموږ خور وه چې هغه ټاکل شوې وه، بل ځل هم ګلالۍ امرخیل په نامه زموږ خور وه چې هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه. دغه درې کسان خو زما په یاد دي.
که اوس راشو ستاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخې ته، لومړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم، تاسو ځینې کارونه کړي دي، که په دې برخه کې راته وایئ چې په کومه برخه کې نثر لیکي او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او کنه؟
ډیره مننه. زه کله چې مېرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې راغلم، اکثره کسان شعر نه شروع کوي بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي، خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړې ده او بیا وروسته شعر ته راغلی یم. لومړی چې زه بهیر ته راغلم، ما د خپل یو کتاب چې د متلونو ټولګه وه هغه ما له ځان سره راوړې وه او بهیر ته ما راوړه. ما غوښتل چې دلته داسې خبره شوم چې دلته یو داسې ځای دی چې له مېرمنو سره د هغوی په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کېږي یا په هغوی هلو ځلو کې هغوی هڅول کېږي. نو ما خپل کتاب دلته راوړه او مېرمن بهیر کې دلته دوستانو ماته مشورې راکړې، ماته یې لارښوونه وکړه، هغه کتاب بیا ما چاپ کړ. له هغې نه وروسته بیا وروسته دوهم کتاب بیا زما په نثر برخه کې چاپ شو، هغه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې و. ماشومانو ته یوه انځوریزه کیسه وه، اتل وستوري راوړي، چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته کار نه دی شوی او که کار شوی دی هم کم دی او پراګنې تر اوسه پورې همدغه ستونزه یا تشه موږ لرو. او هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیاتو ته تقریبا ډیر وخت ورکړ. بیا له هغې نه وروسته د خاورو ښاپیرۍ په نوم یو بل کتاب چاپ شو، او بیا مې د ماشوم د روزنې په هکله له دوو نور دوستانو سره یو مشترک کتاب چاپ شو. دغه زما د نثر لاسته راوړنې دي، او د شعر په برخه کې زه کوم چاپ شوی اثر نه لرم.
او شعر او شاعري مو څنګه ده؟ مشخص هدف مو څه ده شعر کې چې تاسو الهام اخلئ او بیا شعر لیکئ؟
مننه. په شعر کې اول به زه وایم چې زما شعرونه هم یو ټولګي ته برابر دي خو لا چاپ شوی نه دي. او په شعر کې اکثرا زه هغه څه چې خپله حس کوم هغه لیکم، داسې نه شم ویلی چې مشخص به څه وي. زه خپله طبعا یوه ښځه یم، په یوه ټولنه کې اوسېږم، یوه هغه څوک یم چې د جنګ څخه مې اغېز لیدلی دی، دغه ټول زما په شعر کې رانغښتل کېږي. د یو انسان په آیس که زه ووایم او که د یوې ښځې په آیس وایم، نو هغه څه چې ښځې حس کوي هغه چې یعنې زه هم د یوې ښځې په توګه حس کوم هغه هم په خپل شعر کې لیکم.
نعیمه جانې، که تاسو نه د خپرونې په دې برخه کې ستاسو یو ښایسته شعر و نو ډیره به خوشی او د اوریدونکو د شعر تنده به هم پرې ماته شي.
ولې نه، یو غزل دی چې غواړم له دوستانو سره شریک کړم. غزل دسته چې وایي: عجیبه لوبه ده تر منځه د سیلې او څراغ، توپانی شپه ده په خطره کې مې کېږدۍ او څراغ. چېرته چې عقل زولنی وي خیال وزر نه لري، هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ او څراغ. دواړه د یوې ادې زامن، دواړو یو بل ووژل، اوس د دوو شناختو منجوره یوه مورکۍ او څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبیع اړوي، او کور دې ډک له انتظاره د کړکۍ او څراغ. ځنې ترور وي چې اول خپل کوم ارمان پوره کړي، چا سره غم وي د یوې مړې ډوډۍ او څراغ. ابا ما نه ویل په تعلیم به د شمله لوړه کړم، ابا ما نه ویل چې نخه ستا پګړۍ او څراغ. او په هر قدم یې د توپان مقابله کوله، په ټوله لاره ډارېدمه پنجلۍ او څراغ.
ډېر ښایسته، ډېر زیات ښایسته شعر نعیمه جانې. بس ستاسو قلم د خدای همداسې تاند لري او همیشه بریالۍ اوسئ. نعیمه جانې، اوس کرا شو په دې وغږیږو چې په دې نږدې وختو کې زه خبره شوې یم چې مېرمن بهیر یوه مجله هم چاپ کړې ده. که د مجلې په اړه لږ معلومات راکړې چې دا مجله مو څنګه چاپ کړه، موضوعات یې څه دي، او نورې څوک د بهیر نجونې هم درسره په دې برخه کې همکاري دي او که نه؟
ډېره مننه. مېرمن بهیر مجله، یعنې موږ مخکې د دې مجلې جواز درلود مېرمن بهیر د ځلا په نوم، خو هغې لومړی ګڼه مېرمن بهیر تر چتر لاندې سخت کال چاپ شوه. له نیکه مرغه چې زه خپله د هغې مجلې مدیر مسؤوله وم او خوشحاله یم چې یو نوی لاسته راوړنه مېرمن بهیر سخت کال درلوده. او په دې مجله کې اکثرا هغه مسایل اخیستل شوي دي چې هغه د ښځو په اړه اوسېږي، ټولنیز مسایل هم او همدارنګه هغه مسایل چې ښځې ورته ضرورت لري. زموږ فوکس زیاتره په دې و چې که زموږ مجله کلیو ته هغو مېرمنو ته ورسېږي چې هغوی یعنې یو څه زده دي، له قلم سره بلدې دي، له لیکلو لوستلو سره بلدې دي، خو هلته څه نشته چې وایي، څه نشته چې ویل ولي. نو په مجله کې اکثر موږ داسې مسایل راخیستي دي. زما سره نورې بهیر تکړه تکړه خویندې ملګرې وې، چا لیکوالي کوله، چا په ایډیټ کې سره راسره مرسته کوله. یعنې مجله یوازې یو کس کار هم نه ده، دې باندې تاسو پوهیږئ. او اکثر باندې کله چې دا واورېدل چې مېرمن بهیر مجله چاپوي، نور لور په لیوالتیا سره به یې ویل چې زه به دې ته لیکنه کوم. او لومړی ځل دی چې داسې خبره اورم، ډېر خوشحاله وي ورته، ځکه چې دوی ته کله چې وویل چې دا مجله لرې پرتې سیمو ته رسېږي، دوی ډېر خوشحاله وي. او اوس تقریبا په دوامه ګاڼه باندې کار شروع شوی دی، او موږ کوشش کوو چې دا مجله په هغه کسانو چې دلته کابل ښار کې هغوی ملي سوداګر دي او یا هم هغه کسان دي چې چارواکي دي، هغوی سره موږ غږېږو چې دا مجله په هغوی باندې خرڅه کړه او بیا وروسته په کلیو کې وویشي. یعنې پیسې له هغوی څخه واخله او مجله بیا په کلیو کې زیاتره که وکولی شي چې وړیا یې وویشو. زما یعنې دا هدف دی، او د مېرمن بهیر هدف همدا دی، ځکه چې موږ غواړو چې د مجلې په منځ کې خپلو خویندو ته هغه څه چې د دوی حق دی هغه ور ورسوو، او هغه ستونزې چې دوی لري د هغې مجلې له لارې که کومه یوه ستونزه حل شي، دا به د مېرمن بهیر لپاره یو د افتخار ځای وي. او مېرمن بهیر همیشه غوښتي چې هغه سیمه تر چتر لاندې راولي، هغلته چې د نورو خلکو لاسرسی نه وي. او د مالي لګښت په اړه به یو وایم چې موږ سره لکه مخکې مو چې وویل، ځینې هغه دوستان چې مالي امکانات لري او د مېرمنو له کار سره د مېرمنو له پرمختګ سره یعنې غواړي چې د زړه مینه لري او غواړي چې دا کار مخته لاړ شي، ځکه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې په افغانستان کې د مېرمنو برخه لږ څه شاته پاتې ده. نو هغوی له موږ سره مالي مرسته کړې ده. دوستانو فرهنګ وزارت، د سرحداتو محترم وزارت، دې وزارتونو موږ سره مرسته وکړله، او مېرمن بهیر مجله هم د مېرمن بهیر د رڼا کلمه شرۍ سره یو ځای چاپ شوه او لګښت یو ځای و.
تاسو نه ډیره زیاته مننه. خدای پاک مو د ژوند په ټولو چارو کې همداسې بریالۍ لره.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په ژوند کې مو ښایي ډیر داسې کسان لیدلی وي چې په ستونزو او مشکلاتو پورې به بد وایي، ژوند به د غاړې او بار ګڼي، خو تجربو ښوولې چې په ژوند کې ستونزې او مشکلات بنیادم پخوي او تجربه یې ورسره ډیریږي. راځئ له وږمې رشیدي به نقل واورو چې په نقل کې ماشومان له څه ستونزو سره مخ وو او نتیجه یې څه شوه.
خور ورور د اروپا د خلکو یو نقل. ونو یو وخت یو بی وسلې بوت بو چې د لوی ځنګل په څنډه کې په یو خواره جونګړه کې ل خپلې کورنۍ سره اوسېده. د دوه ماشومان لرل، یو زوی او بل لور. زوی هنسل نومیده او لورې ګریټل. د ګریټل او هنسل مور مړه وه، پلار یې بل واده کړی و. د دوی میره ډیره بې گذاري او بدنیتی میرمن وه. د بنزو ژوندې ورتریخ کړی و او بس پلمې به ورته غوښتي. دی به میړه ته ویل چې موږ ځان نشو مړولی، دغه نورو دو ته ډوډۍ له کومه کړو. میړه یې چې د بوټو په ټولولو یې ګزاره وه او لاس یې ډېر تنګ و، خورا بې ژبې بې فکره او لوېدلی سړی و. ښځې به یې ورته ویل چې ماشومان له کوره وباسه، په ځنګل کې یا چېرته لیرې پرېږده چې بیا د کور لار ونه مومي. او له ده سره دومره خوله نه وه چې خبره ور رد کړي او ورته ووایي چې دا خو ظلم دی. یو ماخستن چې ښځه میړه ته د ماشومانو په باره کې غږېدله، دواړو ماشومانو یې خبرې واورېدلې. ښځې میړه ته ویل دوی هم د سبا سهار له کور لیرې بوزه، داسې ځای خوشې کړه چې د کور لار ونه مومي، خامخا به څوک راشي او له ځان سره به یې یوسي. د بوډ بلور ګریتل ډېره ورخطا شوه، خو زوی هنسل چې غټکی و او داسې خبرې تر دې د مخه هم اورېدلې وې، خوراکۍ ته وویل مه ورخطا کېږه، که مو دوی لیرې د ځنګل په منځ کې هم یوازې پرېږدي، زه به د کور لار ومومم. لږ وروسته چې د جونګړې څراغ مړ شو، هنسل په تیاره کې غلی راپاڅېد، د کور د مخ د میدان په سپینو شګو یې جیبونه ډک کړل او کور ته ستون شو سملاست. غش په خزی میړه خوب ته پرې نه خود او بس همدای ورته ویل چې ماشومان نور په کور کې مپریګه. دغه بیا بیا ویلو میړه دومره پتنګ کړ چې سهار وختي ماشومان پاسول او د ځنګل په لورې روان کړل. دوی چې په ځنګل کې یو څه وړاندې لاړل نور نو له ماشومانو لاره ورکېدله. هنسل جیب ته لاس کړ، یوه یوه چونډۍ سپینه شګه د ښځو په شنه فرش باندې ځای ځای واچوله چې د ستنېدا په وخت کې لاره ورباندې صحیح کړي. پلار یې په ځنګل کې ډېر تاو را تاو شو او هنسل به چې هر ځای لاره کېدله په ښځو باندې سپینه شګه دوړوله چې لورې ور معلومې. له اوږده مزله وروسته پلار دوی ته ډاډ ورکړ چې دلته اوسئ، زه راستنېږم، مه وارخطا کېږئ. ورځ تېره شوه، ماښام راغی او تیاره شوه، خو د پلار پته ونه لګېده. پلار یې په کور کې له مېرمنې سره ناست و. ګریتل میده میده ژړېدله او هنسل که څه هم پوره وېرېدلی و، خو د خور په خاطرې ویره پټه ساتله. د خور ته وویل، مه ژړه، مه وېرېږه، که مو پلار راستون هم نه شي زه دې کور ته رسوم، ته بیخي ډډه اوسه. لکه مرغه هغه شپه د څوارلسۍ شپه وه او چې سپوږمۍ ښه رادبره شوه او د ځنګل ګوټ ګوټ یې روښانه کړ، هنسل خپله کمکۍ خور ګریتر ته لاس ونیوه، ورته ویې ویل، اوس نو راپاسه چې نیغه دې کور ته ورسوم. سپینې شګې د سپوږمۍ رڼا ته ځلېدلې او ماشوم هنسل ته یې د ستنېدو لاره ورښودله. دوی له اوږده مزله وروسته کور ته ورسېدل. نیمه شپه وه. هنسل او ګریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل. دوی ستړي وه او یخې شوی وو، خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي. په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي، اور ورباندې بل شو، خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته. د خپل خوب د کوټې ورې پورې کړ او په میړه یې خوله پرانیسته. بې غیرته، دا حرامیان خو دې بیا راغلي دي، ته دې هیڅ کار نه یې، ته دې هیڅ شي نه یې. میړه کم وخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کې دل کېده او له بلې خوا د مېرمنې قهر وېرولی و. مېرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږېږي. مېرمنې راپاسېده، په ماشومانو پسې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې له یوه غړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ورنه کړه. چې لمر پرېوت او بوټبه له کاره راستون شو، مېرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه. میړه یې د هغې د ډونګېدا او غورېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وختي یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل. هنسل هغه وچه ډوډۍ چې میړه یې وراچولې وه نه وه خوړلې او اوس یې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله. خو دې پام نه و کړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري. بوټ به د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل. د خدای پامانۍ په وخت کې بوټ به د شرم، غم او ګناه دردونکی احساس کوه، لکه د شرم، غم او ګناه له احساس څخه چې چړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي. د ده دغسې حال و. هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه، ما لار په نښه کړې ده. مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې، یعنی هغه د ډوډۍ مړۍ اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي. ماښام شو، تیاره خوره شوه او کمکۍ ګریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل، ساړه مې کېږي، وږی یم، کور ته ځم. هنسل چې لار نه شوی موندلی خورکۍ ته وویل، مه وېرېږه، زه درسره یم. ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله، ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا آوازونو دی په خپله دومره وېرولی و چې رېږدېده. خور او ورور یو بل کلک نیولی وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تېره کړه. چې سهار شو او رڼا خپره شوه، د لارې د موندلو په هیله راولاړ شو، خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېدا وروسته د یوه چمن او هوښیانې په منځ کې په یوه جونګړه ور پېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هنسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خورې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه و خوړلي. هنسل او گریتل د خواږه خوړو له دیواله ټوټې را بیلولې. خوړلې او خوشاله و چې ښه ځای موندلې دی. په دې منځ کې د جونګړې دوره د مزې د څکلو نوبت راغی او چې دوره مزه یې څکله ورناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل: په خیر راغلی، په خیر دننه راشئ، دننه مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. له بده مرغه دغه جونګړه د یوې کوډګرې وه او دې د هوښیارې په منځ کې د خوږو خوړو جونګړه د دې لپاره جوړه کړې وه چې ناخبره او بې احتیاطه کسان ورباندې تیر بسي وینیسي. هنسل او ګریتل ډېر ناولي او چټل ځای ته داخل شول. کوډګرې بوډۍ ورته وویل: تاسو خو بس څلور هډوکي یاست، هیڅ غوښه نه لرئ. او بیا هنسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته یې مخ واړوه. ویې ویل: ورور به دې تر هغو بندي وي چې لږ چاخ شي او د خوراک شي. ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دې نه خورم. د دې سحرګرې بوډۍ سترګې کمزورې وې او چې ګریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګرې بوډۍ به هره ورځ هنسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه. دې به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویخوري. ګریتل چې د کور ټول کار د دې په غاړه و، هنسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویې ویل چې که بل ځل د لاس ګوته درنه وغواړي، دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه. هنسل به نور له کوډګرې بوډۍ سره چې سترګې کمزورې وې همدا چال کاوه او کوډګرې بوډۍ به ویل: اوف اوف، ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوډګره بوډۍ اوږده انتظار ستومانه کړه او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب خو. کوډګره وږې وه او صبر یې نه کېده. نجلۍ ته یې شېبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. ګریتل په غریو نیولی غږ ځواب ورکړ: زه نشم کولی، خپله یې وګوره. کورګره وقهرېدله، په خپله ور پاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کورګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، ګریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې یې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کورګره د راوتلو لار ونه مومي. کورګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله او ګریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او ګریتل په شریکه یوه لویه تیږه په رغړولو رغړولو تر تناره پورې ورسوله او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کورګره ځان راوباسي. دوی چې د کورګرې له خوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کورګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې میرم مړه شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بیرته له ما سره دی. ګریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل: بیا خو به مو له کوره نه باسي. پلار یې ژړل او توبې ایستلې او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه ورپوښودله. دوی نور د شتمنو غوندې اسوده ژوند وکړ او تېرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږ او هنر مینوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډېر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا.
ګردش صاحب، ډیر موده وسوه چې ستاسو می نوی هنری فعالیتونه نه دی اوریدلی، ستاسو بیخی نوی سندری نه دی راغلی. او د خپل هنری فعالیتونه په ایسه کې یو څه راته ووایاستئ. لکه رئیس مو بس کړی دی
ولاد هنری فعالیتونه می بس نه دی، خو تلویزیونو د پاره رادیوګان د پاره اختیار نه لرم، ثبت شوي سنه شیان نه لرم. اگر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې دغه نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي، دا کلپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي ته به په هر کلپ زر $1,250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور هم ثبتوم، له خیره چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلپ توان زه نه لرم چې شخصي کلپ کوم بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغوی بیا نشر کړي. نو فعالیتونه مې هغه دي، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام. یو بل دوست دی ډاکټر صاحب یعقوب، زموږ ډېر نږدې دوست دی، هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شیان چې لرې ته آډیو ثبت کا، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یو پارچه نمونه ثبت کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغه سې ده او که نه، که همغه سې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. ګرتش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرئ په تلویزیون؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، هغه چې ته وایې چې لا درکه یې تقریبا د 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و، او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم. خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم، شاید 40 نه واوري. داسې
تصویري
رادیو تصویري
موسیقي د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول له هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي، له هغه وروسته به بیا راغی، بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې، یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماترسو. په مجموع کې د موسیقي په ایسه کې یو څه راته ووایاستئ. د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
ګردش صاحب، داسې خو بیا داسې د مرکه به سیاسي سي؟
نه، همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی، څه کېږي. یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده، همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته. لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه دپاره، اوس موږ د هېڅ دپاره معیار نه لرو، که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې هم داسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا 14-15 کاله کېږي، دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه تورې شول، ناامید شول. بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و، یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به و. د افغانستان کې هغه شخصي راډیوګانې نه وې، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه، دوه پارچه، درې پارچه به یې وویلې. دوی به واورېدل چې دا غږ، دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ چې شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري، غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ته خوند واخلي.
گردش سب دو شیان میاد کلو پده ورستو که هر چو کم ده خبره کهی ده سر و دلائی او یو بلا خبرم که یو ای سوری لده ده دو در اصطلاح و پیسه که میو چه لنده تا وایسته دوستان بپرسی چه سر چه تا وایی، لای چه تا وایی او سوری لده چه تا وایی.
سر حقا مطابقت ده غگ ده موسیقی آلات و ده غگ سره چه مطابقت کهی سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی.
دا نو سر شو،
دا سر شو، پوښ می
دا لکه دا د رباب تارونه چې سرکه او یا دوا درې او دا نور بچکی ور سره سرکه، دا غږونه په مجموع کې د ونرمن غږ، سندرغاړی غږ او د الوغ غږ سره ولګیده، دا سور
او چې څونه سره خلګیږي ام دون ورته وای چې دا سوریلا ده، یعنی دا سړی سور ده په خپل سوریلا دغه ته وای. څوک چې په سور سندری وای، په سور غږ وباسي، هغه ته مونږ چې وایو سوریلا، وای دا سړی سوریلا ده. دا سور چې ده دا په دوه رقم ده، یو مونږ ورته د خدای داد وایو، ام داسې سور ده، فکر دې شو چې بس شروع کې بس په سور ده خو خاندان کې مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، دغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولیږي، د سور په چوکاټ کې ولیږي، بیا سور کیږي.
دا خو سور سو لای بیا څه رقم شي؟
لای ګوره دغه تال مو چورته وایو، تالونه دي کنه، تال دا د تبلې ضرب یا غته دل تال وای. لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفه تعقیبه، هغه ته بیا لای وای چې دغه سره حرکت کړي، دوی چې دا په لای برابر ده.
د عسکری کې وای اصطلاح ده، پښې چې به وهلې بیا به ویل وای دمه ډوله بگی،
او اگر دم ډول چې دا هغه لای ده، فکر دې شو هغه لای ده. نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي، ما مخکې ویل چې دغه زمي مثال دغه درته وایم، د سرو د لای ډیری خلک هم دا وایي چې والا پلانې خسر لري، خل لای لري کنه، او زه به دې طرفدار یم چې د سرو او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې، بیا هم کوم. یو وخت کې لاړم امتحان مې ورکاوه د آواز، نو استادان ناست ول، استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و، تبلې د هارمونی، د رباب، د هر شي خلاصه. نو یو هلک راغی، خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار و. نو کله چې دی هارمونی واخیسته او سندره یې وویلې او څه سرګمونه پکې دغه کته و پورته کنه چې خلاص، نو استاد هاشم ورته ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی. هلک سیدغه چې استاد ولې ما دونه وایي، زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلې، تا شاګردي کړې ده، دا تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلې. بچیم ویل د مسادای تو هیڅ کیفیت نیست. او سالک لک دغه شو جدي غوندې کنه چې ته ماته وې مره مشناسي. ویل هو استاد تا پیژنم ته خو استاد هاشمی کنه ویل د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما پر رادیو ټلویزیون کې سب تی ولا کوي پمیاشتو میاشتو کې مسو کې نشرای بچیم وې ساتای مو به کیفیت اس
نو جالب ټک ته ما اشاره وکړه البته د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دی درته سه استاسو غاک چې ذکر را کله اورمه د ایوب استاد غاک ور نه ور از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ دی خدای دې روح کی راته کدی سي د دوی وسندره راته زمزمه کوي
ولاته خو د دې یو چا فرمایش وک چې زه ځان سره شرمېږم واقع درته وایم چې زه د ایوب استاد څخه کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم ایوب دې ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتای لکه چې کړی ده زه فکر خبرې څو پوښتنه نه کوي خو ورکه کدی نه به تیر شو دې وطن کې اصلا بیا باس خاصی ده د هر څه د هر څه نو زه نه پوهیږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم کنه خو یو طرز دی خو ډېر جګه م راځي پور کې جګ راځي پور بیا به چې دا پور څه شی دی د انترې یا د بل فار دغه آخري جګ هغه ته پور وایي کنه
راته وی وای نو توکل په خدای
زه به ورو وای یاشه زه تمرین نه لرم ډېر وخت کېږي چې سندره مې دده ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو به وایي صحیح ده راشه جانانا شمه ربانا راشه جانانا شمه ربانا لیونای کېګم ستال هجرانا لیونای کېګم ستال هجرانا راشه جانانا دا ستا د سترګو بلا پمشا وګوره حال مې خواتا میرا شا وګوره حال مې خواتا میرا شا دزړ ارمان شمه ربانا دزړ ارمان شمه ربانا لیونای کېګم ستال هجرانا لیونای کېګم ستال هجرانا راشه جانانا خدای دی وګی چې
ډېره زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې harman shamme rabana jeevan ke gam kali jirana jeevan ke gam kali jirana rash jana na shamme rabana लेवने की गम आले जिरानालीवने की गम दर्दी से अक्सर अस्ता सुंदर इचमा औरिदले दी युवा बरखै फोलक्लोर द युवा बरखै फरजन द आफस साहिब द मशरानो शायरी द पुरस्तो कलुनो किमो द हमजा साहिब د ننګیال صاحب د دوی شاعری اکثره ویلې وه. بیا خو کلونه ډېر تیر سو، په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوي کړي دي که هماغه
که ووایم چې پخواني دي ته به وایې چې والله تا خو هېڅ حرکت نه. خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي حتی ډېرې سواد نه لري. خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم هم چې دوی دا کومې دغه وي. شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي. شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو وایو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلي یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي. خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چې دغه سندره ثبت کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده. بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچول ویالې ورانې سیند تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ به چیرې لامې ده. د ننګیال صاحب بل مثنوي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي. څه نور داسې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده. نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي. زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم. بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شایان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د موږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي. نور څوک نشته چې کار پرې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته. نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې. او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زموږ فرهنګیان دغه زموږ تجاران دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا ممثلین دي مثلا نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي په دې باندې کار وکړي یو څه مصرف غواړي خو طبعا. نو زه وایم چې دغه خلک هله راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چېرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت راله غاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا روگ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا میں قرار کا رازا روگ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا کل دلدار زماستا پمینم رم لگم ہم رم لگم راج بے وفا خوگا نگار زماستا پمینم رم لگم ہم رم لگم طبیب میں شاتا دلڑا حبیب میں شاتا وقت و نصیب میں شاتا
رنگ طبیب میں شاتا جگڑا حبیب میں شاتا وقت و نصیب میں شاتا کل دلدار زما صاحب منم رم لگم رم لگم را شب وفا
آزادی رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.